Adiós.
د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پرله پسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. نوري اس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1403 هجري لمریز کال د اوریا حمل اومه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 8مې سره برابره ده. په دې خبری مجله کې اوري چې نن به په کابل کې د نوروز ملي جشن ولمانځل شي. د اروپایي اتحادیې د څارونکو ډلې مشر وایي تر هغو به په افغانستان کې پاتې شي چې د انتخاباتو نتیجه معلومه شوې نه وي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو یو مرکچي ترسره شوې خبرې ګټورې بولي او وایي په نږدې راتلونکو کې به بیا دواړه خواوې سره وګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په کابل کې د نوروز د رسمي جشن د منځلو په مراسمو کې د سیمې د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو مشران کابل ته روان دي. د مصر دفاع وزیر فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدیږي او له دفاع وزارت او لوی درستیزۍ استعفا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د منځني ختیځ د سولې د پټه پدریدلو خبرو د ژغورلو هڅه کوي، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې. د عراق صدر اعظم نوري المالکي خبرداري ورکړ چې د هیواد د انتخاباتو د کمیسیون استعفا به انتخابات د اپریل تر پای پورې وځنډوي. کما ده چې نن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شي. په دې جشن کې د ګډون لپاره د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو پلاوی کابل ته رسېدلي دي او نور مشران به نن کابل ته ولاړ شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان لومړنی ولسمشر و چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته رسېدلی. ټاکل شوی ده چې د ایران، اذربایجان، قزاقستان او پاکستان ولسمشران هم نن کابل ته ورسیږي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان د صدر اعظم لمرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د کرښې د تیرېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ارک کې د حامد کرزي او رشید مرادف ترمنځ وشوې. دواړو لورو هیله څرګنده کړه چې کیدای شي چې د ریل دا کرښه په راتلونکي کې د اروپا لور ته هم وغځېږي. د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې پریکړه کړې ده چې د هلمند، پکتیکا، کونړ او میدان وردګ درجه لوړې کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویاند عبدالتواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د یادو ولایتونو مشرانو په وروستیو کې بیا بیا له ولسمشر حامد کرزي څخه د خپلو ولایتونو د درجو د لوړېدو غوښتنه کړې وه. د بودیجې او تشکیلاتو لپاره د دغو ولایتونو د درجو د لوړېدو په برخه کې د ولسمشر موافقه او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې پریکړه د ملي شورا تایید ته اړتیا لري. د جوجان له مرکزه بهر د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو د تصفیه فابریکه جوړیږي. د وطن ګروپ د شرکت رئیس احمد راتب پوپل پرون په شبرغان کې رسنیو ته وویل د دې پروژې تړون له یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شوی دی.
هدف اصلی ما اعمار یک تصفیه خانه بزرگ در ساحه جرقدق.
زموږ هدف د جرقدق په سیمه کې د تیلو د یوې تصفیه خانه جوړېدل دي چې هره ورځ به د 6000 بیرل تیلو د تولید ظرفیت لري. د وطن ګروپ د شرکت رئیس زیاته کړه چې د دې پروژې تر څنګ به د 50 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا یوه فابریکه هم جوړه شي چې له هغې به د شبرغان اوسیدونکو ته برېښنا ورکړل شي. د مصر دفاع وزیر فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدیږي او له دفاع وزارت او لوی درستیزۍ استعفا کوي. په یوه تلویزیوني وینا کې السیسی وویل دی معجزه نشي کولی. د مصریانو غوښتل چې د هیواد د پرمختګ لپاره سختې هلې ځلې وکړي. 59 کلن السیسی اسلام پلا او محمد مرسي تیر کال له پراخو مظاهرو وروسته له واک لرې کړ. داسې ښکاري چې السیسی به دا انتخابات په اسانۍ وګټي ځکه چې خلک یې خوښوي او جدي سیال نه لري. السیسی وویل مصر د ترورستانو له ګواښونو سره مخامخ دی او دی به له دغو تهدیدونو پاک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د منځني ختیځ د سولې د پټه پدریدلو خبرو د ژغورلو هڅه کوي، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې. جان کیری چې له روم څخه کتنې ناتمامه پرېښې او اردن ته تللی، پرون یې په عمان کې څه باندې 4 ساعته له عباس سره خبرې وکړې. امریکایي چارواکو وویل چې خبرې ګټورې وې. نور جزئیات نه دي څرګند شوي. کری په پام کې لري چې په څو راتلونکو ورځو کې له عباس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نورې خبرې ترسره کړي. د تېرو جولای د میاشتې د موافقې له مخې چې د سولې خبرې بیا پیل شوي، د فلسطینیانو او اسرائیل لپاره یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره د اپریل 10 وروستۍ ضرب الاجل ټاکل شوی دی. کری هڅه کوي چې دواړه لوري دغه وروستۍ نیټه وغځوي، خو فلسطینیان وایي چې خبرو ته به دوام ورنکړي که اسرائیل له مخکېني توافق سره سم د مارچ تر 9 پورې یو شمېر فلسطیني بندیان خوشې نه کړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي خبرداری ورکړ چې د هېواد د انتخاباتو د کمیسیون استعفا به انتخابات د اپریل تر پای پورې وځنډوي. المالکي په خپله اونیزه تلویزیوني وینا کې د چهارشنبې په ورځ وویل که چیرته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي بیرته کارونو ته ستانه نه شي نو انتخابات به وځنډېږي. المالکي زیاته کړه چې د انتخاباتو ځنډېدل یوازې انتخاباتو ته زیان نه اړوي، ټول هېواد ته زیان رسېږي. د عراق د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي صفا الموسوي د ازادي راډیو عراقي څانګې ته وویل د کمیسیون د غړو استعفا وي باید انتخاباتو پر تیاریو او د انتخاباتو پر بهیر منفي اغیز ونه کړي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای ملادینوف وویل د انتخاباتو ځنډ به خطرناکه پایلې ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شکایت کړی دی چې وکیلانو او قضایي ادارو د دوی پر کارونو کې مداخله کوله. د بشري حقوقو نړیواله ډله امنیسټي انټرنیشنل د اعدامونو په اړه په خپل کلنی راپور کې وایي چې تیر کال تر ټولو ډیر اعدامونه په ایران او عراق کې عملي شوي دي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی، په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 1,800 اعدامونه عملي شوي. دغه اعدامونه چې تایید شوي دي مخکېني کال په نسبت په سلو کې 15 زیات دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي لږ تر لږه 398 کسان په ایران او 198 تنه په عراق کې اعدام شوي دي. په عراق کې اکثره اعدام شوو ته د تروریزم ضد پیچلي قانون په اساس سزاوې ورکړل شوي دي. او د عربي هیوادونو مشرانو په کویت کې د غونډې په مهال دا غوښتنه رد کړه چې د سوریې د اپوزیسیون پراخ پوځي ملاتړ وکړي. د عربي ټولنې د مشرانو غونډه د چهارشنبې په ورځ په کویت کې پای ته ورسېده. د مشرانو په خبرې کړې اعلامیه کې د سوریې د درې کړنو شخړو د پای ته رسولو لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ. په دې اعلامیه کې همداراز د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم غندل شوی دی. د سوریې اپوزیسیون د ښو وسلو غوښتنه کړې وه.
سلام، سهر منیک مرغه زنجبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو نورو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان براک وي، د تودوخې لوړه درجه 14.4. په کندهار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18.9. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 16.4. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.6. او په جلال آباد کې اسمان براک د تودوخې لوړه درجه 25.4 اټکل شوې ده.
ازادي رادیو اوري. تمه ده چې نن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شي. د اروپایي اتحادیې د څارونکو ډلې مشر وایي تر هغه به په افغانستان کې پاتې شي چې د انتخاباتو نتیجه معلومه شوي نه وي.
دی یورپین یونین الیکشن اسسمنت ټیم ویل سټی.
د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو یو مرکچی تر سره شوی خبرې ګټورې بولي او وایي په نږدې راتلونکي کې به بیا دواړه خواوې سره وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه نظریه رد کړه چې ګواکې په کریمیا کې د روسیې د وروستیو هلو ځلو سره یوه بله سړه جګړه پیل شوې. هغه وویل روسیه د پخواني شوروي اتحاد په څیر د ملتونو د کومې ډلې مشري نه کوي.
This is not another cold war that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia leads no block of nations.
او د ژوند رنګونو کې اوري
زده سر سبزی کار کوم، چمن جوړ کی، پارک جوړ کی، سړی زه او تواده د چمو ته کینو.
تما د چنن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پیل شي. په دې جشن کې د ګډون لپاره د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو پلاوی کابل ته رسیدلي دي او نور مشران بنن کابل ته ولاړ شي. د نوروز د نړیوال جشن په درشل کې په کابل کې افغان ولسمشر پرون له راغلو میلمنو سره وکتل. د جشن دغه مراسم په ارګ کې جوړیږي. ټاکل شوی و چې دغه مراسم د کابل په پغمان سیمه کې چې ورته تیاری هم روان و او یو ماڼۍ هم جوړه شوې ده په دې وروستیو کې هلته ترسره شي، خو چارواکو وویل چې دغه مراسم په پغمان کې نه بلکې سکال په ارکیټ سره کېږي. تفصیل د احمد شیبر پر بور کې اوري.
د افغانستان ولسمشر د تاجکستان له ولسمشر سره په کابل کې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو مسله وڅېړله. حامد کرزی له امام علی رحمان سره پرون په دوه اړخیزو اقتصادي، تجارتي او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. د تاجکستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان انتخابات بریالي ترسره شي څو د افغانستان برخلیک په خپل افغانان وټکي. د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده. امام علی رحمان څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت له ټولې سیمې سره تړاو لري او تاجکستان به تر خپله وسه په دې برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو تر خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړه، خو د دې اعلامیې بشپړ جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي خپره شوي. د ولسمشر حامد کرزي مرستیالې ویاندې عادل راز ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز د نړیوال جشن تر څنګ به افغانستان یو لړ تړونونه د سیمې له هیوادو سره لاسلیک کړي.
مجالس مختلف با اینا حد داشت و قراردادهای یا تعهدنامه‌های یا تفاهم‌نامه‌هایی که بین این شورای مختلف انجام میشه هم در منطقه تصدیق میشه.
د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف هم کابل ته رسیدلی. د پرون له حمید کرزی سره ولیدل او د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د تیرېدو مسله یې وڅېړله. د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې د ریل د کرښه تر اروپا پورې وغځي شي. تمه ده چې نن د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، قرغزستان، آذربایجان، پاکستان، هند، ترکیه، قزاقستان او ارمنستان مشران په کابل کې د نوروز په نړیوال جشن کې برخه واخلي. په دې جشن کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او یو شمېر نور بهرني میلمانه هم ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان او ایران ولسمشران او د نوروز په نړیوال جشن کې نور برخه اخیستونکي نن کابل ته ورسي شي.
د پاکستان ولسمشر محمود ممنون حسین به نن د ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ممنون حسین د افغان ولسمشر حامد کرزي په بلنه د نوي کال د جشن په مراسمو کې د ګډون په مقصد کابل ته ځي. تفصیل له پیښوره د زبیح الله شفق راپور کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د چهارشنبه پر ورځ په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر ممنون حسین به د افغان ولسمشر حامد کرزي په بلنه د نوي کال د جشن په مراسمو کې د ګډون په هدف په یو ورځني سفر د افغانستان پلازمېنې کابل ته لاړ شي. د پاکستان ولسمشر په داسې وخت کې افغانستان ته ځي چې افغان دولت د نوي کال په شپه د کابل په سرینا هوټل د وسلوال برید پړه چې د بهرنیانو او افغانانو په ګډون پکې نه کسان وژل شوي وو د پاکستان پر غاړه چولې ده. په دغه برید کې افغان خبریال سردار احمد دغه میرمن او دوه ماشومان هم وژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې همدار از راغلي افغانستان ته د ولسمشر ممنون حسین یو ورځنی سفر د پاکستان د اغه وسو برخه ده چې غواړي د دې هیواد سره دوه اړخیزې اړیکې لاغښتلې کړي او له دې لارې په سیمه کې سوله او آرامي رامنځته شي. دا افغانستان ته د پاکستان د ولسمشر لومړی سفر دی. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په یو ورځني سفر دی او جګپوړي هیئت په ملتیا کابل ته تللی او هلته یې افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره کتلی وو. نوموړي په دې سفر کې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان د سولې له بهیر سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او په خبره یې چې په افغانستان کې سوله نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه ده. که څه هم د پاکستان حکومت تل وایي چې په افغانستان کې د لاسوهنې پخوانی پالیسي پریښې ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې نظر دي چې دا هیواد اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي او همدا لامل دی چې پاکستان د افغانستان پولي ته څیرمه په قبایلي سیمو په ځانګړې توګه په شمالي وزیرستان کې د میشتو هغو سخت دریځه وسلوالو پر ضد چې افغانستان ته اوړي او هلته تروریستي فعالیتونه کوي کوټلي او جدي ګامونه نه پورته کوي.
چی خواهش با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه صنایع نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري.
په په دې پروګرام کې هم نن په کابل کې د نوروز د نړیوال جشن پر مسلې خبرې کیږي. په دې بحث کیږي چې آیا د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره ښه ترتیبات نیولي او که څنګه. تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې برخه واخلئ، ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې له چارواکو او دغه راز مطرح کړئ او خپل نظر هم د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. او سم یو ځل بیا په مکرې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته تمه چنن په کابل کې د نوروز نړیوال جشن پایل شي. په دې جشن کې د غړون لپاره د افغانستان د یو شمېر گاونډیو هیوادونو پلاوی ان کابل ته رسیدلی او نور مشران بننه کابل ته ورسیږي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه کړې ده چې د هلمند، پکتیکا، کونړ او میدان وردګ درجه لوړې کړي. د جوزجان له مرکزه بهر د $1.3 میلیارد په ارزښت د تیلو د تصفیه فابریکه جوړیږي. د مصر دفاع وزیر فیلډ مارشال عبدالفتاح السیسی اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدیږي او له دفاع وزارت او لوی درستیزۍ استعفا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې د منځني ختیځ د سولې د پټه په دریدلو خبرو د ژغورلو هڅه کوي د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې. د عراق صدر اعظم نوري المالکي خبرداري ورکړ چې د هیواد انتخاباتو د کمیسیون استعفا به انتخابات د اپریل تر پای پورې وځنډوي. د بشري حقونو نړیواله ډله امنستي انټرنیشنل د اعدامونو په اړه خپل کلنی راپور کې وایي چې تیر کال تر ټولو ډیر اعدامونه په ایران او عراق کې عملي شوي دي. د عربي هیوادونو مشرانو په کویت کې د غونډې په مهال دا غوښتنې رد کړې چې د سوریې د اپوزیسیون پراخ پوځي ملاتړ وکړي. ازادي راډیو اوري او وسند افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور ته بغښ شو.
فارن پالیسی نشریه د افغانستان د انتخاباتو او انډیپندنت ورسپانې له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو د کموالي په هکله مطالب خبر کړي دي. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د وري د میاشتې د شپږم انتخابات کولای شي په دغه هیواد کې د واک د لومړي سولیز انتقال زمينه برابر کړي. دغه هیواد دوه مخکيني انتخابات ډیر جنجالمن وو چې د پرمختګ د ریښتونو نخو په نسبت یې د درغلیو او قانوني چوکاټه د تاواني تیریو یادونه ډیر په ذهن کې پاتې دي. نو اوس ډیر خلک داسې ګمان کوي چې راتلونکي انتخابات به هم دغه سې یو برخلیک ولري او امکان لري چې په پای کې د افغانستان د نازک حکومتي ترکیب په نړیدو تمام شي. فارن پالیسی ځاتوی نړیوال ټولنې او د افغانستان حکومت د انتخاباتو په درشل کې سخت کوشش وکړي چې د انتخاباتو پروسه بهتر کړي، خو په داسې حال کې چې د دغه هیواد ولسی شورا د انتخاباتو دوه قوانین تصویب کړل، د درغلیو د مخنیوي په برخه کې ډیر لږ ریښتونی پرمختګ شوی. نشریه لیکي په داسې حال کې چې موږ انتخاباتو ته سترګې په لار یو او د اسانو او روغو ترسره کولو امکانات شته، خو بیا هم نشي کېدای له دې اړخه پوره ډاډمن اوسو. فارن پالیسی زیاتوي په داسې حال کې چې ګڼو کسانو په دغو انتخاباتو کې ځانونه جمهوري ریاست ته کاندید کړي، خو اکثر څارونکي په دې باور دي چې ریښتونی سیالي به د دریو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله او زلمی رسول ترمنځ وي. په داسې حال کې چې فارن پالیسی نشریه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په هکله چې له لسو کمې ورځې ورته پاتې دي لیکنه خپره کړې، د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کموالي په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې نړیوالې مرستې په سلو کې 40 کمې شوې دي، دغه جنګ ځپلې هیواد یو ناهیلې کوونکي برخلیک ته سپارل کیږي. انډیپندنت زیاتوی انتخابات ورځ تر بلې رانږدې کیږي، د ناټو ځواکونه له افغانستان وځي او سره له دې چې د اپریل میاشتې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، په دغه هیواد کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کلنی پروګرام یوازې 1/5 برخه تمویل شوې. ورځپاڼه د کابل د نساجي بګرامي په کمپ کې د نیاز بیبي په نامه د هلمند د یوې بې ځایه شوې 80 کلنې مېرمنې د سخت ژوندانه له داستانه وروسته لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، په داسې حال کې چې د تیرو 10 کلونو پرمختګ خصوصا د روغتیایي خدماتو او تعلیم په برخه کې د پام وړ دی، خو دغه پرمختګ سخت نازک او بې ثباته ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې د مرستو د اسلامي مؤسسې نننۍ رپورټ خبرداري ورکوي چې په داسې حال کې چې ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي او له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي، د دې خطر شته چې افغانستان شاته وښویږي. انډیپندنت لیکي چې په افغانستان کې د ژوندانه د سوکالي وضعیت ناوړه دی، د 5 کلونو کم عمر، 1 میلیون کوچنیان کم خوراکي ګالي، 450 پسلو کنجونې ښوونځیو ته نشي تلای او جګړې، شپګلکاو ډیر زره کسان په هیواد کې دننه لخپلو کورونو بې ځای کړی دي.
د سهار او بجې او شل دقیقې دي. لا انتخابات څخه د اروپایي ټولنې د څارنې د ډلې مشر وایي دوی به د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي. د اروپایي څارونکو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان انتخابات ډیر مهم دي او باید چې نړیوال سازمانونه هم څارنه وکړي. د افغانستان انتخابات څو ورځې وروسته ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې دوی د څارنې لپاره 1.5 لک کسانو ته د څارنې کارتونه ورکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
که څه هم په کابل سرینا هوټل له حمله وروسته د انتخاباتو دوه نړیوالو سازمانونو خپل څارونکي له افغانستانه ایستلي، خو د اروپای ټولنې څارونکي ډله په دې هیواد کې د پاتې کېدو ډاډ ورکوي. له انتخاباتو څخه د اروپای ټولنې د څارنې د ډلې مشر تیجس برمن وایي راتلونکي انتخابات د واک د سولیز انتقال یوازینۍ وسیله ده او باید چې نړیوال سازمانونه هم له دې بهیر څخه څارنه وکړي. برمن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل سره له دې چې په سرینا هوټل حمله دوی ډیر متاثر کړي، خو زیات کړه چې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلانې دو پورې به په دې هیواد کې پاتې شي.
دی یورپین یونین الیکشن اسسمنت ټیم ویل سټی ات دی
لو انتخابات څخه در په ټولنې د څار ډله د انتخاباتو تر پای په افغانستان کې پاتې کیږي. کچېری انتخابات دویم ځل تزي بیا به هم موږ د نتایجو تر اعلانې دو پورې پاتې شو. زه هیله لرم چې افغانان خپل رائے په آزاد او خپلواک توګه وکاروي. هیله ده د انتخابات داسې یو فرصت تو چې لیو ولس مشر څخه بلته په سولیز ډول واک انتقال شي.
په کابل سرینا هوټل له حمله وروسته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د دیموکراسي ملي انسټیټیوټ خپل څارونکو له افغانستانه وایستل. په دې حمله کې د ان ډی آی یا د دیموکراسي د ملي انسټیټیوټ یو څارونکو هم ووژل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه سازمانونه به بیرته خپل څارونکو افغانستان ته راولېږي او کنه. خو د اروپای ټولنې څارونکو ډله وایي چې د دې سازمانونو د څارونکو نه موجودیت یو خلا ده. د افغانستان د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل میاشتې په 14 نیټه کیږي او د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د څارنې لپاره 1.5 لک کسانو ته کارتونه ورکړي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له انتخاباتو څخه د اروپای ټولنې د څارنې د ډلې مشر تیجس بیرمن وایي د دوی تشکیل 14 نفره دی، خو زیاتوي چې د انتخاباتو په ورځ به یې د څارونکو شمیر او یو ته پورته شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو یو مرکچی تر سره شوی خبري ګټوري بولی او وای په نږدې راتلونکو کې به بیا دواړه خواوې سره وګوري. د پاکستان د حکومت لخوا له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوی کمیټي غړو پرون د افغانستان پولیسو څیرمه په شمالي وزیرستان کې په یو نامعلوم ځای کې د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره وکتل او د بندیانو د خوشي کولو د اوربند په غزولو او یو له نورو موضوعاتو خبرې وکړې. په دې سفر کې د پاکستان د حکومت کمیټي له غړو سره د طالبانو استاذ مولانا سمیع الحق او پروفیسور ابراهیم هم شامل وو. مولانا سمیع الحق له خبرو وروسته په پېښور کې یوې خبری غونډې ته یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل د ازلي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپورټ کې اوري.
د پاکستانی حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره د ټاکل شوی کمیټې غړي او د طالبانو استازي د چهارشنبه پر ورځ د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره د لیدنې لپاره د افغانستان پولي تصویر مشمالي وزیرستان ته تللی وو. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې سفر کې د حکومتي کمیټې استازو د وسلوالو پاکستانی طالبانو د سیاسي شورا له جګپړ غړو سره کتلي او د طالبانو لخوا د مستقل اوربند په ګډون یو سره د بندیانو په خوشي کولو او یو لړ نورو مسلو خبرې کړې دي. له وزیرستان تر رسنیو وروسته د وسلوالو طالبانو استاذي او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق په پېښور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه لورو په یو شمېر هغو موضوعګانو خبرې وکړې چې مهمې وي او ښایي د منلو په صورت کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
آج یہ پہلا موقع تھا کہ سرکار حکومت کی طرف سے اہم ترین ذمہ دار
نن لومڑے زلو چ منگ دو حکومتی کمیٹی مهم او با اختیار غڑی بوتل او طالبان تم مخامخ کینول توڑ خو ٹول ورس پٹیر دقت او تفصیل دیو بل خبر واوری دی او دی نتیجے دا ورس دل چ دسول خبر اتری ضروری دی سو ولست دسول زیر ورکڑی. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې پاکستانی وسلوال طالبان له حکومت سره د سولې خبرې اترې غزول غواړي او خای پراتونکو ورځو کې دواړه لوري بیا سره وګوري. نو موري همدارازو ویل چې دواړه خواوی غواړي له دې فرصت ګټه پورته کړي او پاکستان کې له سولې زیلارې امن ټینګ کړي. د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټه په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره کتلي چې وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه له حکومت سره یو میاشتنی موقت اوربند اعلان کړی دی. د راپورونو له مخې حکومتي کمیټې له طالبانو څخه د اسلامي کالج پوهنتون د پروفیسر اجمل خان، د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی او د پنجاب د پخواني والي سلمان تاثیر د زوی د پرېښودو غوښتنه کړې ده، خو په بدل کې طالبانو هم د خپلو غیر پوځي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې په خبره یې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یادونه وردا چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو لخوا د رواني میاشت په دوی منیټه د یو میاشتنی اوربند تل اعلانولو وروسته دا د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو لومړی مستقیمه خبرې دي او د پاکستانی طالبانو د استازو په وینا ښایي دا لړۍ دوام ومومي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بروکسل کې په خپل وینا کې د اوکراین د کریمیا مسله یاد کړه چې روسي له خپل خاور سره یو ځای کړی ده. اوباما په دې برخه کې روسي ته خبرداري ورکړ، خو ویل چې دا د بل سړې جګړې د پیلېدو معنی نه لري. د اوباما د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپا د سفر اساسي وینا وکړه او روسیه یې وغندله چې په اوکراین کې له بیرحمه ځواک څخه کار اخیستی دی. اوباما ژمنه وکړه چې د وخت له تېرېدو سره به د امریکا او اروپا متحد بریالی شي. اوباما د اروپا د یووالي خبره یاد کړه چې له نړیوالې دوهمې جګړې او بیا له سړې جګړې راوروسته سره یو موټی پاتې شوه. د وویل چې مخالفو نظریو یو ځل بیا دلته شخړو ته لاره هواره
کړه.
زه نن دلته راغلی یم او ټینګار کوم چې موږ باید کله هم د دغه پرمختګ دایمي ضمانت ونه کړو چې په اروپا کې شوی او د نړۍ چارچاپېره شوی دی، ځکه چې د نظریو اختلاف دغه ستاسو د نسل په وخت دوام لري او دا هغه څه دي چې نن په اوکراین کې څرګند شوی دی. اوباما زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې کارونه د ټولې نړۍ لپاره د امتحان یوه شیبه ده. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې متحد ایالاتونه او اروپا دا دلچسپي نه لري چې د اوکراین واک ورسره وي. اوباما بیا دا نظریه رد کړه چې په کریمیا کې د روسیې له هلو ځلو سره بله سړه جګړه پیل شوې ده.
After all, unlike the Soviet Union,
دا بل سره جګړه نه ده چې موږ پکې داخلي شو. د شوروي اتحاد برعکس روسیا د ملتونو د کومېډلې ماشين نه کوي او نه هم نړیواله نظریه لري. متحده ایالاتونه او ناتو له روسیې سره د کومې شخړې هڅه نه کوي. اوباما دا ومنله چې دا سلاره نشته چې روسیا له کریمیا وایستل شي، خو ده زیاته کړه چې تر څو متحد ایالاتونه او د هغه متحدان سره یو لاس وي د روسیې خلک به دا اعتراف وکړي چې دوی هغه امنیت، سوکالي او مقام نشي ترلاسه کولی چې هیله یې لري. د امریکا ولسمشر زیاته کړه که دی دا خبره هېره کړي چې څه په اوکراین کې پیښیږي نو دی به مسؤول وي. اوباما خبرداری ورکړ که چېرته روسیه په اوکراین کې نوره مداخله وکړي نو بندیزونو ته به پسې دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا دا خبرداری تکرار کړ که چیرته د روسیې مشران دغه اوسنی دریځ ته دوام ورکړي نو موږ په ډاډ سره ورته ویلی شو چې دغه انزوا به یې پسې ژوره شي.
د ژوند رنګونه
هو مهرباني نوم درته و
ګل رحمان.
ګل رحمان خان، ته څه کاروبار کوې؟
زه دغه سبزی کار کوم، چمن جوړ کی، پارک جوړ کی. سره زه او ته وادو د چمو ته کینو.
دا چم څنګه کینه؟ دا کومه کوي؟ اول دار ته
دا چم ته کړو مونږ
څه وخت یې کړی؟
دا پسلای
اوس دا اوس شپه کې کړلې؟
نه نه نه، مخکې مکړی پدوس کاله.
دا پروسګن چمن
وو؟ دا پروسګن دا.
نو به دا څنګه خرڅې؟
متر کی چې اس جوړ یو سل شپته یو سل پنځو چې اسم جوړ کو سره متر په حساب دا اوس
دا د کرلو پیسې کې مې اوس راته وای څنګه کرل
کی؟ کله کې کې چې تاسو هم بکاري ته هم ورته شیندو او چا چې دغه کاری دغه شی چم دغه بکاري زمکه او تا وادو خورته لیول جوړو دا ورته کینو سره ورته چې زمکه او تا وادو دا کینو نیالي نیالي کینو ته به خوره په سره جو خصه یې سبزی جوړو دا ورته
دا به په څو ورځو کې ځان نیسی شین
کیږي.
نو ته خو ګوره د موټر مصرف هم لري، موټر کې دی چولې دي
دغه د ولاړ کله کې کله نه کیږي کڅوک برابر چې مسلمان دا شي دغه ورته ورزو هغه چې چم بکاري ورزو کینو ورته دغه درې ورځې دا سلو د گاډي ولاړی الله یې لته
تخمه چې دا تخمونه وسله خارج هم راځي لډیر نور وطنان
باندې مشته او داخلي مشته ارقم مشته دي
د داخلي او تخمه مخله
او داخلي تخمه مخلو وطني مشته خارجي مشته
کوم خیری
وطني
وطني خیری
او وطني خیری
کوم تخمه کده ایت اپ
دا کبلی تخم
او خارجي کوم تخم کده
خارجي دغه تخم خارجي او رقم دوه قسمه دي یو کیلو شپاک سو او سو دي یو 2000 زره دي
کور دی ودان مننه
خیر
داود جون رنگونه په همدې سره د دې خبري مجلې وختم پایته ورسید. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازای رو سره اوسئ. بل خبري مجله زما همکار سید سمی عباس وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نور یاس نوري. شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30